علیکم د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. هیله ده چې لومړۍ روژه به مو په روغتیا سره نیولې وي. دا خپرونه د خبرونو په لنډیز پیلوو. په افغانستان کې د بشري حقونو ښځو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړې استازی رینا امیری د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د هغې پریکړې هرکلی کړی چې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت د څیړنې لپاره یې ځانګړی استازی ټاکلی. د بشري حقونو شورا پرون ریچارډ بینت په افغانستان کې د خپل ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه وګماره. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې له بې ځایه شویو خلکو سره د مرستې په ګډون د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. فلیپو ګراندی دا خبره د جمعې په ورځ وروسته له هغه پر ټویټر ولیکله چې مرستندویو هیوادونو له افغانستان سره د 2.44 میلیارد ډالر مرستې اعلان وکړ. د دې مالی مرستې ژمنه د پنجشنبې په ورځ د ژنیف په آنلاین غونډه کې وشوه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د دې کنفرانس په پایله کې د 4.4 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړې وه. د طالبانو ضد د وسلوال مقاومت جبهه ادعا کوي چې تیره ورځ په پنجشیر ولایت کې 10 طالبان وژلي او 12 نور یې ټپیان کړي دي. د مقاومت ملي جبهې ویان پر ټویټر لیکلي چې طالبانو ته دا مرګ ژوبله پرون د دوی وسلوالو په پنجشیر ولایت کې د یوه کمین په ترڅ کې اړولې ده. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان دا څرګندونې تشه ادعا بللې ده. د ملګرو ملتونو روزنیزه علمي او فرهنګي اداره یونسکو وایي چې په اوکراین کې د روسیې د یرغل په نتیجه کې لږ تر لږه 350 مهمې فرهنګي سیمې ورانې شوې دي. د یونسکو مرستیال ارنستو اوتونی نن په پاریس کې وویل چې په ویجاړو شویو سیمو کې 9 کلیساګانې، 16 تاریخي ودانۍ، 4 موزیمونه او 4 تاریخي ساحې شاملې دي. روسیې څه باندې یوه میاشت مخکې پر اوکراین یرغل وکړ خو تر اوسه یې هیڅ مهم ښار نه دی نیولی. او د نړۍ د کاتولیکانو لوی مذهبي مشر پاپ فرانسیس وایي چې اوکراین ته د سفر په اړه غور کوي. پاپ دا څرګندونې نن مالټا ته د سفر پر مهال د یوې خبریالې د پوښتنې په ځواب کې وکړې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پاپ ته بلنه ورکړې چې د جګړه ځپلي هیواد ته سفر وکړي. د کاتولیکي عیسویانو لوی مشر په اوکراین کې د جګړې د بندېدو غوښتنه کړې او ویلي دي چې په دې هیواد کې د بې معنا وژنې لپاره هیڅ راز توجه نشته. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري وضعیت د څیړنې لپاره یو ځانګړی راپور ورکوونکی ګمارلی دی. دا هم په دې اړه د طالبانو غبرګون.
بشري حقونه په افغانستان کې تامین دي، البته که بیا د څار لپاره هم څوک وي موږ ستونزه نه لرو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي د زده کړې له حق څخه د افغان نجونو محرومول له بشري حقونو سرغړونه بللې. د افغان میرمنو د سوداګرۍ او صنایع خونې له اوږده ځنډ وروسته نن بیا خپل کار پیل کړ.
مخکې چې کوم فعالیتونه کېدل آنلاین و، له نیکه مرغه زموږ هڅو پایله ورکړه او خونه مو په حضوري ډول پرانیسته.
طالبانو مخالفه د مقاومت جبهه وایي په پنجشیر کې 10 طالبان وژلي او په یو بل راپور کې به واوري چې په روزګان ولایت کې ښځې وایي دوی چمتو دي چې د ماشومانو د واکسین په کمپاین کې مرسته وکړي.
چې موږ ته راکړي، چې موږ خو دغه غوښتنه ده چې موږ ته وسته واکسین راکړي، موږ کور ته وړو، موږ مرسته ورسره کوو.
او په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې په یمن کې لننه اوربند نافذ شو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ریچارډ بنت په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه ټاکلی دی. دا پریکړه د دې شورا د 9 کلنې غونډې پر مهال شوې ده. پر دې دندې له ګمارنې وروسته ښاغلي بنت ژمنه کړې چې د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې به د افغان ښځو، ماشومانو او نارینهوو غږ پورته کړي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
داسې مهال چې په افغانستان کې د طالبانو اوسنۍ واکمني د بشري حقونو په نقص او ترخوای پر ښځو د بې مسؤلیته محدودیتونو له امله تر سختو نیواکو لاندې ده، ملګرو ملتونو په دې هېواد کې د بشري حقونو د څرنګوالي او څارنې لپاره ځانګړی استازی ټاکلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په خپله 94مه غونډه کې ریچارډ بنټ ګمارلی څو په افغانستان کې بشري حقونه وڅېړي، ترې څارنه وکړي او د اوسني وضعیت په اړه یې راپور ورکړي. ریچارډ بنټ هم پر دې دنده خوښي ښودلې او پر خپله ټویټر پاڼه یې لیکلي، دی به د افغان ښځو، ماشومانو او نارینهو د انساني حقونو د خوندیتوب لپاره غږ پورته کړي او له ټولو شریکانو سره په ګډه به په پوره ژمنتیا کار وکړي. وقتره طالبانو له دویم ځلی رسیدو وروسته په افغانستان کې نږدې هر ورځ د بشري حقونو د نقض راپورونه خپریږي. په راپورونو کې د دې نقض لویې بیلګې پر خصوصي محدودیت، له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو بندول، د خلکو خصوصي حریم ته سپکاوی او آن د پخوانیو نظامیانو شکنجه او وژل ښودل کیږي. خو له دې ټولو سره سره طالبان وایي حکومتي د بشري حقونو خوندیتوب ته ژمن دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه د ریچارډ بنټ ګمارنې ته په اشارې ازادي راډیو ته وویل:
بشري حقونه په افغانستان کې تامین دي تر هغه حده چې د شرعي پلوه د اسلام د دین له پلوه بشري حقوق منل شوي دي. هغه د ټولو خلکو چې دي هغه تامین دي، ستونزه نشته. البته که بیا د څار لپاره هم څوک وي، موږ ستونزه نه لرو.
اوسمهال د ملګرو ملتونو لخوا په افغانستان کې د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه د ریچارډ بنټ ګمارنه لوی ګام یادیږي. خو اندېښنه لدی ده چې آیا ښاغلی بنټ به وشي کولی د طالبانو په شتون کې د افغانانو د انساني حقونو اوسنی وضعیت مستند کړي. داسې هیلې هم شته چې د بشري حقونو په برخه کې د ښاغلي بنټ 10 کلنه کاري تجربه هم مرسته وکړي چې هغه وشي کولی د افغانانو غږ پورته کړي. د ریچارډ بنټ ګمارنې ته په افغانستان کې د ښځو، نجونو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری هم خوښي ښودلې. میرمن امیری په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، دا ګمارنه په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت او ترې د څارنې او مستند جوړونې لپاره حیاتي ده. اړینه ده چې ریچارډ ټول هیواد او ټولو افغانانو ته نامحدوده لاسرسی ولري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د معلوماتو پر بنسټ د بشري حقونو د وضعیت په اړه ځانګړي راپور ورکوونکي د دې سازمان خپلواکه متخصصین دي چې د یو هیواد یا یوې مشخصې موضوع په اړه د راپور ورکولو او مشورې واک لري. د راپور ورکوونکي بېله کومه امتیازه د 3 کلونو لپاره ټاکل کیږي او د دندې د بیا تمدید امکان هم شته.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د منځنیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د بندیز په اړه اندېښنه ښودلې او ویلې دي دا د ښځو له حقونو هغه سرغړونه ده چې هیڅ راست توجیه نه لري. له دې سره ترخوا د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس هم ویلي چې په چین کې د ترویکا د غونډې ګډونوالو ښوونځیو ته د نجونو د بیا ستنېدو پر اړتیا ټینګار کړی. فیروزه عزیزي او په دې اړه نور جزئیات.
مجدا په هرات ولایت کې د نجونو د یو خوندي د یو لسم ټولګي زده کوونکې ده. هغه چې د خپل ټولګي اول نمره د دې لپاره چې له خوندي محروم شوی د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنه ده.
شاید بعضی فکر
کوي چې خلک فکر کوي یوازې هماغه دوه درې نجونې چې ټلویزیون کې وښودل شوی او زړه یې د خفګان احساس لري. زده کوونکې هر څومره د رخصتۍ غوښتونکي وي، خو کله چې دا رخصتۍ دوام مومي او بیا وایي چې افغان انجلۍ نشي کولی زده کړې وکړي، واقعاً بد احساس دی.
د طالبانو له لوري په افغانستان کې لشپږم ټولګیو پورته د نجونو د زده کړو د بندیز پر پریکړې تازه د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش اندېښنه ښودلې. هغه نن شنبه په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د افغان نجونو او ښځو ملاتړ هغه ملاتړ دی چې ماشومان له لوږې او ټولنه له بېوزلۍ ژغوري. نوموړي لیکلي، زه په ژوره توګه خواشینه یم چې لشپږم ټولګیو لوړ د نجونو زده کړې بندې پاتې دي. دا د حقونو د برابرۍ نه توجیه کیدونکی نقص دی چې ټول هیواد ته زیان رسوي. له دې سره د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ هم ویلي چې د نجونو زده کړو موضوع د ټریویکا ناستې چې په چین کې ترسره سوه په بحثونو کې یاده سوې ده. ښاغلي ویسټ تېره شپه په ټویټر لیکلي، د ناستې غړو په اتحاد سره د ډیرایو مسایلو په اړه د منځنۍ دورې ښوونځیو ته د نجونو زده کوونکو د بیرته ستنېدو پر اړتیا او د ټول ګډونه حکومت پر جوړولو اشاره وکړه. طالبانو د روانې حمل میاشتې په لومړیو ورځو کې هغه مهال د منځنۍ او لیسي دورې نجونو زده کوونکو ښوونځیو ته پر تاک د بیا بندیز اعلان وکړ چې دغه نجونې د ښوونځیو تر دروازو په ډېره لیوالتیا رسیدلې وي. تېره ورځ د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم له طالبانو غوښتنه وکړه چې د نجونو ښوونځي دې بیرته پرانیزي. نوموړي پر ټویټر لیکلي، د افغانستان د خلکو غوښتنې ته درناوی وکړئ او زر تر زره په ټول هیواد کې د نجونو ښوونځي پرانیزئ. طالبانو تازه د خپلې دغې پرېکړې په اړه کوم وضاحت نه دی ورکړی، خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی به له شپږمو ټولګیو پورته ښوونځي د مشرتابه تر حکم وروسته به یې پرانیزي. نیسی. لدی مخکی د طالبانو د پوهنې وزارت په بیان کې ویلي و چې هر کله چې د نجونو زده کوونکو د ښوونځي لباس د اسلامي شریعت سنت او د افغانستان د فرهنګ سره برابر طرح سو، د اسلامي امارت له فرمان وروسته به د ښوونځي پرانیستل سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو ضد د وسلوال مقاومت جبهه ادعا کوي چې تیره ورځ په پنجشیر ولایت کې لس طالبان وژلي او دولس تنه نورې ټپیان کړي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت دا ادعا رد کړې ده. بیا هم فیروزه عزیزی راسره ده په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره.
د ملي مقاومت جبهه ادعا کوي چې په یوه تازه حمله کې تر لس طالبان وژلي او دولس نورې ټپیان کړي، خو طالبان یې بې معنا تبلیغات بولي. د طالبانو خلاف د دغې وسلوالې جبهې ویان صبغت الله احمدي پرون جمعه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د پنجشیر ولایت په حصارک سیمه کې کله چې طالبانو غوښتل د دوی په یوې قرارګاه حمله وکړي، هدف ته تر رسېدو مخکې د دوی د ځواکونو له لوري د نیول سوي کمین په پایله کې طالبانو ته دا مرګ ژوبله اړولې ده. صبغت الله احمدي لیکلي چې دا نښته پرون جمعه له غرمې وروسته رامنځته سوې ده، خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت دا اداوي ردوي. د دغه وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې لیکلي چې دا مطلق دروغ او بې معنا تبلیغات دي. حصارک یو ډز هم تر دې شیبې پورې نه دی سوی، خو ځینو رسنیو پرون د پنجشیر ولایت د جګړې ځینې ویډیوګانې خپرې کړې دي. د مقاومت جبهه اوس مهال د طالبانو خلاف یوازینۍ وسلواله جبهه ده چې وخت نا وخت له طالبانو سره د چریکي جګړو او ان د مرګ ژوبلو راپورونه ورکوي. په واک کې ګډون د ښځو حقونو ته درناوی او یو شمېر نور هغه مسایل دي چې مقاومت جبهه پرې د طالبانو سره اختلاف لري، خو طالبانو ویلي چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونو ته درناوی لري او د غشان په حکومت کې د ټولو اړخونو غړي موجود دي. دغه جبهه وایي طالبانو افغانستان په زور نیولای او د خلکو ملاتړ نه لري، هغه ادعا چې د طالبانو اوسنۍ حکومت یې نه مني.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
در افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او صنایع و خونې له میاشتنی ځنډ وروسته نن بیا خپل کار پیل کړ. د دې خونې مسؤلانو په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل دوی د بیوزلۍ د کمولو، د کاري فرصتونو د برابرولو او د سوداګرۍ د پراختیا لپاره هڅه کوي، خو د دې خونو پخوانیو مسؤلانو له دې کار سره مخالفت کړی. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې د شنبې په ورځ د خپلو سوداګریزو چارو د مدیریت او بیا پیل په اړه له 2 میاشتو ځنډ وروسته خپلې چارې پیل کړي. د دې خونې نوي ګمارل شویو مسؤولانو ښځینه سوداګرو ته ډاډ ورکړ چې د صنعت، کانونو، کرنې او مالدارۍ او نورو برخو کې به ترې ملاتړ وکړي. د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې سرپرستې رویا حافظي ازادي راډیو ته وویل
مخکې چې کوم فعالیتونه کېدل آنلاین و، اړتیا وه چې دا خونه په حضوري ډول خپلې چارې پیل کړي. له نیکه مرغه زموږ هڅو پایله ورکړه او خونه مو په حضوري ډول پرانیسته. اوس موږ کولای سو چې د سوداګرۍ او اقتصاد په برخه کې خپلې چارې مخته یوسو، نندارتونونه جوړ کړو او په افغانستان کې د تل لپاره خپلو توکو ته بازار ولرو.
په ورته وخت کې د طالبانو د صنایعو او سوداګرۍ وزارت مرستیال قدرت الله جمال وایي ښځې کولی شي چې د افغانستان د اقتصادي پراختیا او پرمختګ په برخه کې بنسټیزه ونډه ولري او دوی د متشبثو ښځو له فعالیت ملاتړ کوي. هخوا د یو خصوصي شرکت مشره غزال نایاب هیله ښیي چې ښځې وشي کولی د ژوند په ټولو چارو کې خپله ازاده ونډه ولري، خو د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې بیا پرانیسته له غبرګونونو سره هم مخته. د دې خونې د رهبرۍ پلاوی غړي چې واکونه یې اخیستل شوي یوې اعلامیه کې ویلي چې دا غونډه د قانون خلاف او له دوی سره له همغږۍ پرته شوې ده. په اعلامیه کې زیاته شوې د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې تل هڅه کړې چې ښځینه سوداګرو سره په ښه ډول همکاري وکړي او خپلې چارې له وروستیو بدلونونو وروسته هم په آنلاین او فعال ډول مخته یوسي. د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې د رهبرۍ پلاوی غړي افسانه رحیمي چې د نننۍ غونډې خلاف یې غږ پورته کړی ازادي راډیو ته وویل
موږ دا میرمن د سرپرست په توګه ګمارلې وه. په یو مکتوب کې چې د عامل پلاوي رئیس د رهبرۍ غړو او نورو سره په همغږي لاسلیک سوی و، خو یادې میرمن دا غونډه بې له دې چې موږ سره مشوره وکړي
جوړ کړه.
خو رویا حافظی بیا د اداره د ویو د افغانستان د خوځو د سوداګری او صنایع خونی بیا پرانسته د قانون پر بنسټ پولی په ورته وخت کې د دې خونی مسولانو یو پریکړلی هم خبر کړی چې د افغانستان د خوځو د سوداګری او صنایع خونه یو ملی بنسټ دی او د چا شخصي ملکیت نه دی. وخت د طالبانو لبیا زلی رسیدو وروسته یو ډیر شمیر پانګوالو او سوداګرو مېرمنو افغانستان پریښود. د خوځو د سوداګریزو چارو بندېدو او د افغانستان په کاري فرصتونو او ترخواه په کورنیو تولیداتو هم بد اغېز کړی.
د ازادي راډیو مخامنۍ خبري مجله اوري. د نورستان په لویدیځ کې د دوو ولسوالیو د اوزلو بې سیالۍ ترسره شوې چې د منډول ولسوالۍ په بریالیتوب سره پای ته ورسېدې. له دې مخکې په مرکز پارون او نورو سیمو کې هم د بېلابېلو لوبې سیالۍ شوې دي چې سلګونه مینهوال یې لیدو ته ورغلي دي.
د لویدیز نورستان تر ټولو لري پرتی بلسوالی څخه د وزلوبې لوبغاړي خوب خان وای د منډول او دوا بلسوالیو کې وزلوب ډیر لوبغاړي او مینوال لري چې دغه لوبډلې لومړی په کلیوالي ډول خپل منځو کې لوبيږي او بیا د کلیو په سطحه بریلی شوی لوبډلې د بلسوالیو لوبډلو سره سیالي کوي. یعقوب خان د ترسره شو لوبو د پیل او پای پاړه ازادي راډیو ته ویل
حمل میاشت اول تاریخ باندې د منډول او دوابل سوالي ترمن لوبه وشو. د منډول سوالي په ګټه د لوبه پای ته ورسید. منډول سوالي د کلیو په سطح باندې سیالي پرون اسکندو کیویش ترمن ترسره شو چې د کیویش په نفه پای ته ورسیده. په دې لوبه کې تقریبا شل ډیر شاسونه هر کلی نه غړون کوي. کلی په کلی دا ترسره کیږي. اول کلیوال منځو کې لوبه کوي بیا بل کلی سره کوي بیا ولسوالی بل ولسوالی سره لوبه کوي. البته دا په غربي نورستان کې ترسره کیږي.
له دې وړاندې د نورستان د مرکز پارون په ګډون په یو شمیر سیمو کې د ژمي په اخیری شپو ورځو کې د غیږنیونې غش وشتنې منډو تیګ وشتنې او نورې لوبې ترسره شوې وي چې د هرې لوبې لیدلو ته په سلګونو کسان راټولېدل او هر یو به د خپلې خوښې لوبډله هڅوله.
د ازادۍ راډیو مخامنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو سم ورزو نړیوالو مسایلو ته. ملګرو ملتونو اعلان کړی چې د یمن په جګړه کې شامل خواو پر دوه میاشتنی اوربان سلا کړی ده. تمه ده چې دا اوربان به د یمن د اوو کلونو خونړۍ جګړه پای ته ورسوي. په دې اړه نور تفصیل د عصمت څاروان په راپور کې واورئ.
دا اوربان لنن شنبه څخه چې په اکثرو اسلامي هیوادونو کې د روژې میاشتې له لومړۍ سره برابره ده پیل شي او د دواړو خواوو د موافقې په صورت کې له دوو میاشتو وروسته اوږدېدای شي. د ملګرو ملتو په وینا د یمن د جګړې شاملو خواوو همداراز سره منلې چې حدیده ولایت ته به د سونګ موادو د رسېدو مخه نه نیسي او له صنعا هوایي ډګره د مسافر وړونکو الوتکو تګ راتګ ته به اجازه ورکوي. د موافقو چې د جمعې په ورځ وشوې هیله غوړولې چې په یمن کې به وکلنه جګړه چې په ترس کې سلګونه زره انسانان وژل شوي او میلیونونه نورې د کاختې برید ته رسولې پای ته ورسوي. د یمن په چارو کې د ملګرو ملتو استازي هانز ګرانبرګ د جمعې په ورځ وویل د دې جګړې ښکېلو خواوو د یوه اوربند وړاندیسته چې له سبا څخه پیلېږي مثبت ځواب ویلی. د زیاته کړه د دوه میاشتنۍ اوربند د دواړو خواوو د موافقې په صورت کې غځېدای شي. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش د دې اوربند هرکلی پترس کې هیله څرګنده کړه چې دا سیاسي پروسه په یمن کې د دایمي سولې سبب شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن هم په دې اړه د راپورونو هرکلی وکړ او هغه د یمن د خلکو لپاره موقت تسکین وباله. خود د په عین حال کې وویل چې په دې برخه کې شوای پرمختګ کافی نه دی.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. قدرمن اوریدونکو د دې خبري مجلې په دوام کې به اجمل اند له څو نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي. خو اوس د اوکراین او اړوند لاند خبرونه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی خبرداري ورکړی چې د پلازمینې کیف په شاوخوا کې روسي ځواکونه چې د شاتک په حل کې دي د بشپړې غمیزې د رامنځته کولو په حل کې دي. زلنسکی تیره شپه د اوکراین وګړو ته په یوه ویډیوي وینا کې ویل روسي ځواکونو د اوکراین په ډیرو برخو کې حتی د په وینا د کورونو په شاوخوا او مړیو کې ماینونه ایښي دي. بلخوا د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون ویلي غواړي چې اوکراین ته د 300 میلیون ډالرو په ارزښت نورې وسلې او پوځي تجهیزات ورکړي. د وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې په دې تجهیزاتو کې بی پیلوټ الوتکې، د میزایلو دستګاوې، زغراول وسایط، مهمات او نور پوځي تجهیزات شامل دي.
له خبرونو ور اخوا
دا دی مسیګرنې نیم ساعت خبري مجلې د برخې ته موزه اجمل اند هرکلی کوم. د خوست شیخ سید پانتون له شپږو پونځو څخه د درې دېرش ښځو په ګډون 813 کسان فارغ شول. فارغ شوي محصلان د طالبانو له حکومت غواړي چې دوی ته په خپلو مسلکونو کې د کار کولو فرصتونه برابر کړي. نور په دې ریپورت کې اورو.
د خوست شیخ زاید پانتون څخه فارغ شوي محصلان غواړي چې دوی ته د خپلو مسلکونو سره سم په حکومتي او غیر حکومتي ادارو کې د کار کولو زمینه برابر شي. دوی زیاتوي د اوسنی وخت اړتیا داده چې فارغ شوي ځوانانو لپاره د ماسټرۍ او دکتورا تر کچې د زده کړو زمینه برابر شي تر څو په خپلو مسلکونو پوره برلاسه شي. محصلانو یاد سرګندونې د شپږو پوهنځیو څخه د 813 کسانو د فارغېدو په پار د هغې غونډې په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وکړي چې د اپریل په اوله نیټه د شیخ زاید پانتون په انګړ کې جوړه شوې وه. د شیخ زاید پانتون د ادبیاتو پوهنځي فارغ نصیر احمد شهاب او د خونې او روزنې پوهنځي فارغ انزرګل بیدار ول
د حکومت له مسولینو نه مونږه دا غوښتنه وی چې دوی کاری فرصتونه ډیر کی او هغه مسولین چې فارغ شوی دي هغه للا سورنه کی یا بل وطن ته لاړ شي یا داسې ځانونه کوشن شین کی چې بیا د وطن په ګټه نه وي.
د مسول چارواکو سره هم وختنه دا دي چې موږ ته د کار زمينه سازي وشي په مونږ باندې خوري شوی دي چې څو تر څو د زوریدل او کړیدل ولستا یو څوړان دي کو.
د اقتصاد پانزي فارغ محمد اقبال وای ځوان مسلکی کادرونه د هیواد زربیناو پر غولو کې خ رول لوبولای شي.
افغانستان مخ پر ودی هیواد چې زیات انکشافي پروژو ته ضرورت لري او په دې برخه کې هغه محصلین چې اقتصاد پانزي نه فارغي کولای شي ډیر موثر رول ولوبي ځکه دوی مسلور کاله مسلکی زده کړی کړی دی.
بلدور ته د پوهنتون رئیس انجینر معاویه وای د فارغ محصلانو د کارمندنې لپاره له اړوند حکومتي او غیر حکومتي ادارو سره په اړیکه کې دي.
موږ الحمدلله سو پانزي دي ورتیا لري چې ماستری شروع کړي. د مشرانو سره مدا خبره شریک کړه او یې موږ ته ډاډ ورکړو چې ډیر زر به د ماستری پروګرام خوست په سپانځي کې روان شي.
د سرچینو د معلوماتو مخې سکال به د خوست له شیخ زاید پانتون څخه د درې درشو خزینه او په ګډون ټول 1525 تنه فارغ شي. شیخ زاید پانتون د مهال په خپل دوله سپانځي کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه خواوشا و نیم زره محصلان لري چې نږدې 1500 تنه خزي او
آزادی
رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سنگ.
په اوروزګان کې یو شمېر مېرمنې وایي که د پولیو په کمپاینونو کې برخه ورکړل شي هر ماشوم به له واکسین څخه برخمن کړي. دوی وایي په دې سره به اوروزګان کې زیات شمېر مېرمنو ته د کار زمینه هم برابره شي او له واکسین نه محروم ماشومان به هم واکسین شي. نور په ریپورت کې اورو.
اوروزګانی مېرمنې وایي چمتو دي چې په دغه ولایت کې تر ماشومانو پورې د پولیو د واکسین پر رسولو کې مرسته وکړي او هغه ماشومان له واکسینه برخمن کړي چې اوس مهال ورڅخه به بریږي.
چمتو راکې چې موږ دغه غوښتنه ده چې موږ ته وسته واکسین واکسین راکې موږ کورته وره موږ مرسته.
ګلسیکا په اوروزګان ولایت کې د وو ماشومان مور ده او د خپلې کورنۍ سرپرستی ورته غاړي ده. ازادي راډیو ته ویل چې په دې ورستیو کې دغه ماشومان په اړه اندېښمنه ده چې د پولیو او نورو ناروغیو د واکسینونو څخه به برخې دي او ګڼ ماشومان له ډول ډول ناروغیو ځوریږي. دا وایي د پولیو له واکسین څخه زیاتره هغه ماشومان به برخې دي چې د کورنۍ سرپرستانی ښځې دي او خپل ماشومان نارینه واکسیناتورانو ته د کلتوري محدودیتونو له امله مسجد ته نسي ورسېدلی.
چمرته راکی چمرته غداغه غشتنه د چمرته وسته واکسین واکسین راکی موږ کورته ورو موږ مرسته ورسره کو موږ هم کاری ورسره کو ام بکښنیان د ناروغي و د یو شریطان و د یو پج و د یو شته وج غورل سیو.
د اورزګان ولایت یو بل میرمنه دورخانی وای چې په دغه ولایت کې شزه نسبتا نارینه وته د پولیو د واکسین پر رسولو کې ګټوري تمه میدلای سي ځکه د دې په خبره چې شزی د ماشومانو د روزنې په برخه کې کافی تجربه لري. دا وایي د عامه روغتیا وزارت او د واکسین د برخې مسولینو ته پکار ده چې شزو ته د پولیو د واکسین او د نورو واکسینونو په کمپاینونو کې برخه ورکړي او شاملې کړي.
ته دغه وظیفه راکې د واکسین راکې موږ وګرځو کور په کور یې را وګرځو د کوچنیان د پاره هم پیدمند دی زموږ د پاره به م یو د یال ډوډۍ به م سي د یال خورکه به م سي کې هغه پاتېږي پاتېږي نارینه دي ګرځي نو دا د کور کوچنیان بره ځینې پاتې موږ خو به کور په کور ورننوځو هلته به واکسین ورته کوو د کوچنیان د پاره هم پیدمند دی زموږ د پاره هم پیدمند دی
په اورزګان ولایت کې یادی شوځي پر داسې مهال د واکسین په کمپاینونو کې د مرستې د چمتووالي خبر ورکوي چې لکه دوه کلونو رئیسی په جنوبي ولایتونو کې د پولیو رضاکارانو ته د طالبان له لوري د کور په کور د واکسین اجازه نه ورکول کیږي چې له امله یې ګڼ ماشومان د پولیو د واکسین څخه بې برخې دي او د پولیو د واکسین دغه کمپاینونه د نارینهو له لوري ترسره کیږي. د اورزګان ولایت د عامې روغتیا په ریاست کې د پولیو د برخې مسؤل محمد نبی محمدي وایي چې دوی په دې اړه د خپلو مشرانو سره مشوره کوي. خو د اورزګان ولایت اوسیدونکي هم د ښځو رول د پولیو او نورو ناروغیو د واکسینونو په کمپاینونو کې ګټور بولي. د دغه ولایت یو ځوان احسان الله ولسمل ازادي راډیو ته وویل
کله چې ښځه واکسیناتور هغه چې کله کور ته ورځي که نارینه هم په کور کې نه یعنې دروازې ټکولو ته اړتیا نشته چې دروازه وټکوي مستقیم به کور ته ورځي که هغه ماشوم په زنګو کې پروت یې مور یې نه یې هم به دغه ښځه واکسین ورکولی شي او که چیرې مور له ټکوي هم ښځه کولی شي چې هغه ماشوم ته خپله رسیدګي وکړي یعنې کور ته لاس په لاس تر ماشومه ځان ورسوي هغه ته واکسین ورکړي. کله چې په کلي کې نارینه نه یې ښځه خدای ستلی یعنې هره ښځه دی دی لکه دغه کور چې ده مستقیم کولی شي چې در نارینه پرتله ډیر غټ رول ولوبوي ځکه د نارو پر ځای به دا هر کور ته کولی شي چې ورسي هلته واکسین ورکړي او د خلک هم په ښه نیت ورته ګوري.
دا په داسې حال کې دی چې د پکتیا ولایت په ډیله ولسوالۍ کې یوه دوه کلنه نجلۍ په ګوزڼه اخته شوې ده چې د افغانستان دننه د روان میلادي کال د ګوزڼه د لومړنۍ پیښې په توګه بلل کیږي.
اوس هم ستاسو د پیغامونو وخت را ورسید. تاسو څو پیغامونه راخلو؟
بلې ها السلام علیکم. زه دا مبارزم د کندهار ولایت نه هېډ کړی ولې زما د طالبانو ورن صدا هېله ده چې زموږ حق راکې ولې زموږ حق زموږ حق دی. تر اوسه د کندهار کومندانۍ نوې کومندانۍ د شوز سره د سر د شپخانی د ډاکټرانو دا کده دا ولې دا پر څه شي بیاي مستوای چې تاسو غلط غلط کارونه کوي مستوای غلط غلط کارونه کوي ولې ورور موږ ولې زموږ سره ولې دا څه کیږي؟ د کندهار شوزي ګرځ په ما بسو کې ناشې دي مخابرې لاندې باندې کیږي خبرې اعلان ته تارونه
دولتی چارواکو ته موږ دا درخواست چې دا کم تاجران چې کم یوټونه چلایي یا دکانداران او دغه یوټونه زور خو ډیر بالکل څوک راوړي نشي او باید چې دا خلکو باندې وګرځي او دا خلک چاروالیان ولا همدارنګه محصول کسان دا کم نخونه چې دوی لوړ لوړ چلایي باید چې دا او بیا په خاصه توګه دولتي کارکوونکو ته موږ دا درخواست چې څومره محصولونه اخیستل کیږي باید چې د روژې یا د رمضان میاشتې ډېره ګزاره وکړي او دغه زور چې کوم دی دا ټول غریبو خلکو نه وځي هلته چې 2 روپۍ محصول والي دلته موږ نه 2000 زور وباسي کال ته 2000 والي دلته موږ نه 15000 زور وباسي او څومره مالدار خلک یا څومره همکاران یا مرستې چې کیږي باید چې د غریبو خلکو سره چې بیچاره یې خوران هغو ته مرستې وشي او داسې نه چې یو بل افریدي یو بل کلي کې خلک لیږي داسې فکر نه غواړو او به چې زموږ په خبره باندې تاسو مونږ ورسی او سلام ګلدین چې کور وای
زوبل نه خبره کوم د مو پیغام د لوی مقامات پرې واره کوي تر اوسه شیخ خپل واد زوبل خپل وکا په هر واد کې زر زر سکای کیږي د دکانون دي چې دروازې جوړوي غاسي دي کار پیرونه ګای په چې دي په سړک په سره کله یې 50 روپۍ د لغوري او روکا کوچانو پر ریاست کې روپۍ او خصاکیږي د کیرو پر ریاست کې خصاکیږي په محکمه کې خصاکیږي په 50 روپۍ درېم په لور واده هر کومندان صاحب کوي اسرائیل په 100 لک را ایوال کیږي زمک په 100 لک را ایوال کیږي غصیږي یو ځای په لحاظ خالق په وسه کالا پر یاریان دي جوابل پښتنه وکړي و سلام
السلام علیکم. زادل قدس انت کابل کمپنی سے خصوصا سرپاڑے کے کیم
وروره طالبان د موږ کراچۍ لري کلي وز د هغه بدل کې موږ ته یو کار روزګار را پیدا کړي چې د افغانستان خلک نه کار لري نه یو کار کرونده لري نه یو بل شی لرو. نو په دې اتله مسلم باید دې خبرې ته ډېر فکر وکړي او زموږ کراچیانو بېرته راتاغلی ولا چې دا څو ورځې کېږي بېخي باندې دا وسې سره.
د وس لپاره هم دومره په نورو خبرونو کې سما همکاران در سره دي.